بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
قدرمنو اوریدونکو، نننۍ خپرونه د علي اربابي په آواز د قران پاک د بقره د مبارکې سوره د یوسلو 15 دیرشم او یوسلو 16 دیرشم آیاتونو په تلاوت سره پیلو، چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویلل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایا چې مونږ د ابراهیم د رښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی اولادونو ته را لېږل شوي دي، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته را لېږل شوي وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوي وو. مونږ د دوی ترمنځ هیڅ فرق نه کوو او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخې ده.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. ګرانو دوستانو، په سحرنۍ او سات خبرونه کې زه عبدالمجید دورانی او زما نور ملګری ستاسو په خدمت کې یو. نن د نهې ورځې سه شنبه د 1400 هجری لمریز کال د ووري د میاشتې لسمه د 1424 هجری قمری کال د شعبان یا برات د میاشتې شپاړسمه او د 2020 میلادي کال د مارچ 13 نیټه ده. ګرانو دوستانو، نن هم د خبرونې په دوام کې ړومبی د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه اورئ. ورپسې د تاجکستان په دوشنبه ښار کې د آسیا زړه کانفرنس د پیلېدو په هکله سیاسي تبصره اورېدی شي. له سیاسي تبصرې وروسته د تاریخ پاڼه لرو. بیا په افغانستان کې د نوروز د مراسمو د لمانځل کېدو په هکله د کابل پوهنتون له استاد ضیاءالرحمن حسرت صاحب سره زموږ د خبریال شوې مرکه درته وړاندې کیږي، او د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم د څرمنې او ویښتانو د ساتنې په هکله یو د صحي برخې یو پروګرام درته وړاندې کیږي. په دې هیله چې د خبرونې تر پایه را سره ملو اوسه، له یوې لنډې شاندمې وروسته بیا راځو. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر 2 بجې شوې. نو غوږ شئ د دې مهال خبرونه ته. سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل ځینې هیوادونه د ایران او افغانستان له نږدې اړیکو خوابدي دي. په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازی وایي بندیزونه د سوریې کړکیچ لا اوږدوي. د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د ملګرتیا 15 سندونه لاسلیک شول. د پاکستان خارجه وزیر له خپل هندي همرتبه سره د ملاقات احتمال رد کړی دی. پاکستان او قطر په فارس خلیج کې ګډه سمندري مانوره کړې، او صهیونیست پولیسو یو فلسطینی ځوان په ډزو شهید کړ. اوس هم د خبرونو تفصیل ته غوښه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ایران او افغانستان د عامه افکارو د فضا د خرابولو په لړ کې د ځینو لورو هلې ځلې د دواړو هیوادونو له نږدېوالي د یو شمېر هیوادونو بهیرونو د ناخوښۍ نښه وبلله. محمد جواد ظریف پرون په تاجکستان کې د آسیا زړه کانفرنس تر څنګ د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر محمد حنیف اتمر سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو د ملګرتیا وروستي وضعیت ته په کتنې سره د عامه افکارو د کرک جنولو په لړ کې د ځینو لورو کوششونه د ایران او افغانستان له نږدې کېدو د یو شمېر هیوادونو او بهیرونو د ناخوښۍ نښه وبلله. ښاغلی ظریف د افغانستان د خلکو لپاره د ځینو کنسولي محدودیتونو ختمېدو ته په اشاره سره د دغو اقداماتو موخه ایران ته د افغانستان د خلکو د قاچاق له بندونو سره مبارزه وبلله، او په ایران کې د افغانستانیانو د شتون د شفاف سازۍ لپاره د هلو ځلو په دوام یې ټینګار وکړ. په دغه ملاقات کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هم د افغانستان د سرحدي ګمرکاتو او د اور په مړکولو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د مرستو په وجه د خپل حکومت او ولس لخوا مننه وکړه، او په سیاسي او اقتصادي برخو کې د ایران د رغند ملګرتیاو او مشورتونو د دوام او پراختیا غوښتنه وکړه. حنیف اتمر هم دا شان په راتلونکو اونیو کې د دواړو هیوادونو د ګډ کمیشن د جوړولو په لړ کې د افغانستان په بشپړ چمتووالي ټینګار وکړ. د د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر لخوا د خپل هیواد د وروستیو سیاسي او امنیتی حالاتو تشریح او همداشان د افغانستان د صلح د بهیر په لړ کې د نظر تبادله په یاد کتنې کې د دواړو هیوادونو د خارجه وزیرانو د خبرو اترو نور موضوعات وو. د ویل ده چې محمد جواد ظریف د آسیا زړه نومې غونډه کې د ګډون په موخه وړ مشپه تاجکستان ته تللی دی. بندیزونه د سوریې کړکیچ لا اوږدوي. په ملګرو ملتو کې د ایران دایمي استازي وویل د سوریې خلاف د یو اړخیزو بندیزونو لګول یا زیانمنونکې اقدام دی او یوازې د دغه هیواد کړکیچ او د هغه د خلکو کړاوونه زیاتوي چې د کورونا د خپرېدو په شان له نورو ستونزو سره هم مخامخ دي. د ایرنا د خبر له مخې مجید تخت روانچی پرون د امنیت شورا په هغه غونډه کې چې د سوریې د انساني وضعیت په حق له ترسره شوه زیاته کړه. په 2021 کال کې په سوریې کې د لوږې د خطر په حق له د ملګرو ملتونو د سرمنشي وروستی رپورټ د دغه ستونزې د هواري لپاره د نړیوالو مرستو په ضرورت باندې ټینګار کوي. هغه زیاته کړه په داسې حال کې چې اړمنو کسانو ته د انسان دوستانه مرستو رسول لوړ ړومبیتوب او ضرورت دی، خو په اوږدې مودې کې یې دوام په یوازې سر ستونزه نه هواروي. همداشان دغه اقدام د هغو بنیادي اقداماتو ځای نه شي اخیستی چې په سوریه کې د پایداره صلح، امنیت او ثبات د ضمانت لپاره ضروري دي. په ملګرو ملتو کې د ایران دایمي استازي په دوام کې وویل ړومبنی او تر ټولو مهم اقدام د ترهګرو د ختمولو، د ناغوښتو بهرنیو ځواکونو د وتلو او د سوریې د سرحدونو د امنیت د تامینولو له لارې د دغه هیواد د بشپړې واکمنۍ او ځمکنۍ بشپړتیا ضمانت دی. تخت روانچی همداشان د سوریې د مهمو بېخپېناو د بیا رغونې کوشش، د کډوالو د ستنېدو لپاره د مساعدو حالاتو برابرول او په سیاسي بهیر کې لا زیات پرمختګ نور ضروري اقدامات وبلل. عزیزانو دا خبرونه له تهران رادیو اوره. د افغانستان او تاجکستان د ولسمشرانو د ملاقات په پای کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ملګرتیا 15 سندونه لاسلیک شول. فارس خبری اژانس لیکلی چې د ملګرتیا په دغو 15 سندونو کې د اقتصاد، سیاست او لترهګرۍ او د نشه یي موادو له قاچاق سره د مبارزې په شان موضوعات شامل دي. د افغانستان د ولسمشر دفتر هم په یو خبر پاڼه کې وویل چې د دغه هیواد ولسمشر محمد اشرف غنی د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه ښار کې د دغه هیواد د ولسمشر امام علي رحمان سره په کتنه کې د سوداګرۍ، ترانزیت، امنیت، کلتور او د انرژي په شمول مختلفو برخو کې د دوه اړخیزو ملګرتیاو په پراختیا باندې ټینګار وکړ. اشرف غنی د افغانستان د صلح له بهیره په ملاتړ کې د تاجکستان د دریس قدر ونه وکړه. په دغه کتنه کې تاجک ولسمشر امام علي رحمان هم وویل تاجکستان په افغانستان کې د صلح او آرامښت او قرارې د راستنېدو غوښتونکي دی او په دې لړ کې بل هیڅ مرستې ډډه ونه کړي. د دواړو هیوادونو ولسمشرانو همداشان ډاډ څرګند کړ چې د آسیا زړه د استنبول بهیر نومي کانفرنس په افغانستان کې د صلح او ثبات له بهیر او د دغه هیواد له اقتصادي بیا رغونې سره مرسته وکړي. د افغانستان د مرکز ولسی او سیاسي شورا په دغه هیواد کې د انتقالي حکومت له امریکایي طرح سره مخالفت کړی دی. د افغانستان د صلح د بهیر په حق له د ترکیې د استنبول د غونډې د ترسره کېدو لپاره له تیاریو سره هم مهاله د مرکز ولسی او سیاسي شورا غړو په کابل کې یوې غونډه کې د انتقالي حکومت طرحه غیر عملي وبلل او ټینګار یې وکړ چې دغه امریکایي طرحه د افغانستان د اوسني نظام د له منځه وړلو په معنا ده. د یادی شورا مشر محمد ابراهیم عاصم وویل د افغانستان اوسنی نظام په تیرو شلو کلونو کې د زرګونو امنیتی ځواکونو د وینې او د مجاهدینو د مقاومت نتیجه ده او نه دی پکار چې تر بند ورونو شاته پرې د صلح د پروسې په نامه معامله وشي. هغه زیاته کړه چې د افغانستان خلک د امریکې فرمایشي او دستوري صلح نه غواړي. د افغانستان نورو شخصیتونو د ولسی جرګې استازو هم په دغه غونډه کې د افغانستان لپاره د امریکې په زور ویون کې او ګټه غواړي آیډیا باندې نیوکه وکړه. د پاکستان خارجه وزیر لخپل هندي هم رتبه سره د ملاقات احتمال رد کړ. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر د هندستان له خارجه وزیر سره د ملاقات لپاره له نوې ډیلی څخه د اسلام آباد د غوښتنې په حق له پروپاګاندا دروغ بللی دي. شاه محمود قریشی په تاجکستان کې د آسیا زړه غونډې ترڅنګ د هندستان له خارجه وزیر جی شنکر سره د خپلې کتنې د احتمال په حق له رسنیو له رپورټونو وروسته وویل د داسې هیڅ ملاقات پلانینګ یا غوښتنه نه ده شوې. د ویلو دا چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي دي شاه محمود قریشی پرون د یو پلاوي په مشرۍ د آسیا زړه د استنبول بهیر په نامه نهمې غونډې کې د ګډون لپاره تاجکستان ته روان دی. پاکستان او قطر په فارس خلیج کې ګډه سمندري مانوره کړې ده. د پاکستان او قطر سمندري ځواکونو پرون په فارس خلیج کې ګډ پوځي مشقونه ترسره کړل. د پاکستان د پوځ سمندري ځواک په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د غمانوره او مشکونه د قطر د حمد بندر په اوبو کې ترسره شول. دا یادو مشکونو کې د قطر د سمندري ځواک دریو کشته او الوتکه او د پاکستان د سمندري ځواک دوو کشته برخه واخیستله. د پاکستان د سمندري ځواک په بیانیه کې راغلي دي چې د دې مانوري د ترسره کولو موخه د دواړو هیوادونو د سمندري ځواکونو ترمنځ د ملګرتیا او اړیکو پیاوړي کول دي. تیره میاشت هم د قطر او پاکستان، امریکې، جاپان، عمان او روسیې د سمندري ځواکونو په شتون سره ګډ سمندري پوځي مشقونه ترسره شوي وو. د پاکستان ولسمشر په کورونا وایرس ککړ شوی دی. په کورونا وایرس د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان له ککړېدو څو ورځې وروسته دغه هیواد د ولسمشر عارف علوي د کورونا ټیسټ هم مثبت اعلان شو او اوس قرنطین دی. ورته مهال د پاکستان دفاع وزیر پرویز خټک هم په کووېډ 19 وایرس ککړ شوی او درملنه روانه ده. عمران خان او میرمنه یې هم له درملنې وروسته په خکېدو دي. په کورونا وایرس د پاکستان د جګپوړو چارواکو وخت کېدل په داسې حال کې دي چې دغه خورېدونکي وایرس د پراختیا دریمه څپه د پاکستان په ټولو ښارونو کې راپورته شوې ده. د پاکستان حکومت د کورونا د دریمې څپې د کنټرولولو په موخه په ټول هیواد کې په عمومي راغونډېدنو بندیز لګولی دی. صهیونیستو پولیسو یو فلسطینی ځوان په ډزو ووژه. خبری سرچینو پرون ویلي چې صهیونیستي رژیم پولیسو د نیواکی فلسطین په حیفا ښار کې یو فلسطینی ځوان په ډزو وشته او شهید یې کړ. د ایرنا د رپورټ له مخې د صهیونیستي رژیم پولیس مدعي دي چې 33 کلن منیر انبتاوي په حیفا ښار کې په یو اسرائیلي پولیس باندې د چاقو له حملې وروسته د هغوی په ډزو وژل شوی دی. په عین حال کې د منیر انمتاوي خور یدی اوت اهارانوت ای بریجبې ورسپانې ته وویل چې پولیس یې ورور بېګنا وژلی دی او هیڅکله به غلي کېننی. هغه ناروغه و او درملنې ته ضرورت درلود. پولیس دې له دروغو لاس واخلي. هغې وویل پولیسو پر ځای د دې چې زموږ مرسته وکړي ورور یې راله وواژه. هغوی داسې جنایتکاره پولیس دي چې له وژلو پرته بل څه نه پېژني. او وروسته خبر دا چې د یمن انصار الله د هر اړخیز او عادلانه صلح لپاره د جدیت په نشتوالي ټینګار کړی. د یمن د انصار الله غورزنګ ویان وویل د هر اړخیز او عادلانه صلح لپاره په مقابل لوري کې هیڅ ډول جدیت نشته. د یمن د انصار الله غورزنګ ویان محمد عبدالسلام پرون په یو ټویټ کې لیکلی دی دا چې له نورو مسایلو د انساني موضوعاتو بیلولو ته هیڅ ګروهنه نشته. د جامع او عادلانه صلح د عملی کېدو لپاره د جدیت د نشټوالي نه خده. عبدالسلام څرګند کړه د انسان دوستانه حالاتو په حق له د نیمه حل لارې هیڅ تصور نشي کېدلی او ټینګار لرو چې د انساني حالاتو په سر په هیڅ توګه معامله ونه شي. د خبرونو پای. دا تهران دی د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
ګرانو دوستانو زمونږ سیاسی تبصره په دوشنبه ښار کې د آسیا زړه کانفرنس په حق له دنو پام ورته وکړي. د آسیا زړه د استنبول بهیر نومې کانفرنس غړو هیوادونو د افغانستان د مشکلاتو د واری د حل په موضوع سره د تاجکستان په پلازمینه کې غونډه پیل کړې ده. د ایران، افغانستان، پاکستان، چین، روسیې، هندوستان، قزاقستان، تاجکستان، قرغیزستان، ازبکستان، ترکمنستان، ترکیه، آذربایجان جمهوریت، سعودی عربستان او متحده عرب اماراتو په شمول د 1500 آسیایی هیوادونو استازي به د آسیا د زړه کانفرنس په دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان د کړکیچ د واري لپاره خپل لارې چارې او لیدلوري وړاندې کړي. د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف هم په دغه کانفرنس کې د ګډون په موخه تاجکستان ته تللی دی. د آسیا د زړه کانفرنس تر سره کېده د افغانستان لپاره ډیر اهمیت لري. په تیره بیا دا چې دغو کانفرنسونو له تر سره کېده وروسته به د کانفرنس د غړو هیوادونو ډیرې لارې چارې په ایجنډا کې راشي. په افغانستان کې د جنگ ختمېده، د امنیت تامینېده او له ترهګرۍ سره مبارزه په دغه غونډه کې له مهمو موضوعګانو دي. ایران، افغانستان، پاکستان، چین، روسیه، هند، قزاقستان، تاجکستان، قرغیزستان، ازبکستان، ترکمنستان، ترکیه، آذربایجان جمهوریت، عربستان او امارات د نوموړي کانفرنس غړي دي. د ایران اسلامي جمهوریت د افغانستان د یو گاونډي او له دغه هیواد سره د اوږدې پولې د لرلو په توګه په افغانستان کې د صلح د ټینګولو په خاطر د نړۍ په ډیرو حساسو هیوادونو کې شامل دي. په همدې وجه ایران تل په افغانستان کې د صلح او امنیت ټینګول خپل دنده بللې ده او په دې لړ کې اغیزمن ګامونه پورته کړي دي. له افغانستان د نیواګرو وتل او د افغانستان خلکو ته اختیار او واک ورکول د ایران په غوښتنو کې شامل دي چې تل په افغانستان کې د امنیت د ټینګولو په خاطر د تهران د چارواکو د پام وړ دي. د آسیا زړه کانفرنسونو د ترسره کېدا د نتیجو په اړه کارپوهان بیلابیلې لیدلوري مطرح کوي. ځینې د داسې کانفرنسونو ترسره کېده په سیمه کې د امنیت د تامینولو او ترهګرو فعالیتونو د مخنیوي په لړ کې مهم بولي. په داسې حال کې چې ځینې باوري دي د دغو کانفرنس پخوانیو غونډو هیڅ مثبته نتیجه نه ده ورکړې. په همدې ارتباط د افغانستان د سیاسي چارو کارپو شاه جهان فضیلت باوري دی د دغو غونډو په ترسره کېدا سره د ترهګرۍ او د ترهګرۍ د مالي تامین سرچینو د جړل ایستلو او په افغانستان کې د ترهګرو د پټنځیو د تباه کولو لپاره مهم ګامونه پورته کیږي او آسیایي هیوادونه په تیره بیا د افغانستان ګاونډیان به یو ځل بیا په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې ته خپل ژمنتیا اعلان کړي. البته له ترهګرۍ سره د مبارزې موضوع چې زیاتره د پردیو حکومتونو په تیره بیا د امریکا او انګلستان د شتون له امله ده د افغانستان ستونزې زیاتې کړي دي. ټول کې باید ووایو چې افغانستان د پردیو هیوادونو د مشکلاتو له امله په هغه جنگ کې ښکېل شوی چې په پای کې د نیواګرو له وتلو سره تړلې ده. څرګند ده چې له افغانستان د پردیو په وتلو سره بعد دغه هیواد ډیر مشکلات او ستونزې هواري شي او دغه هیواد خلک به یو ځل بیا په کابل کې د پیاوړي مرکزی حکومت کتونکي ووسی. د تهران رادیو ډیر خوږو او قدرمنو اوریدونکو، هیله ده چې تر دې دمه مو زموږ د خبرونه د پام خوښې وړ ګرځېدلې وي. عزیزانو، په دوام کې د تاریخ پاڼه درته در اورو. ورپسې هم د کابل پوهنتون ضیاءالرحمن حسرت صاحب سره په افغانستان کې د نوروز د دستورو په هکله مرکه اوري. ورپسې هم د څرمنې او ویښتانو د ساتنې په اړه ځانګړې وینا درته وړاندې کیږي.
د تاریخ پاڼه ډیرو عزتمن اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. عزیزانو، اوس هم د تاریخ یو بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د نهه ورځ یا سه شنبه د 1400 هجري لمریز کال د وری د میاشتې لسمه نیټه ده چې د 1442 هجري قمري کال د شابان یا برات له 14 او د 2021 میلادي کال د مارچ له 10 نیټې سره سمون خوري. یو سل یو څل ویشت کاله پخوا په داس یو ورځ د 1295 هجری لمریز کال د وری د میاشتې په لسمه نیټه د قاجار د زمانې مورخ ادیب او شاعر میرزا محمد تقی سپهر کاشانی چې د لسان الملک لقب یې درلوده وفات شو. هغه په کاشان کې وزیږید او مختلف علوم په تیره بیا ادبیات یې زده کړل. سپهر کاشانی په ځوانۍ کې د کاشان د واکمن ملازم شو او یو موده پس د فتح علی شاه قاجار په بلنه تهران ته راغی او په درباري کارونو بوخت شو. ورپسې بادشاه یعنی محمد شاه په زمانه کې د دغه ایرانی ادیب او مورخ پوسټ لور کړی شو او د دربار منشي او خزانه دار شو. په دغه دوران کې د هغه تر ټولو مهم کار د محمد شاه په غوښتنه د ناسخ و تواریخ نومي کتاب لیکنه وه. دغه کتاب د حضرت آدم علیه السلام له زمانې څخه تر 1350 میلادي کال پورې د انسان تاریخ دی. محمد تقی کاشانی د ناصر الدین شاه په زمانه کې د دربار ډیرو اوچتو پوسټونو ته ورسید تر دې چې په 1295 هجری لمریز کال کې وفات شو. د هغه له نورو کتابونو څخه آینه جهاننما او د شعرونو دیوان فی مناقب الائمه اطهار په نامه یادیږي. شپېته کاله مخکې د 1340 هجری لمریز کال د وری د میاشتې په لسمه نیټه مشهور ایرانی عالم آیت الله عظما سید حسین طباطبایی بروجردی وفات شو. هغه په خپل پلرني وطن بروجرد کې د اسلامي علومو د مقدماتو له زده کړې وروسته د عراق د نجف اشرف علمیه حوزې ته لاړ او د دغه دینی مرکز له لوړ رتبه استادانو څخه د علمي فیض حاصلولو وروسته ایران ته راستون شو او په علمي او اجتماعي فعالیتونو یې لاس پورې کړ. آیت الله بروجردی په 1340 هجری لمریز کال کې مشهد مقدس ښار ته او بیا د قوم مقدس ښار ته لاړ او د علمي مرجعیت مقام ته ورسید. د هغه تر نظر لاندې د قوم علمي حوزې او دغه مهم علمي او دینی مرکز زیاته پراختیا پیدا کړه. آیت الله بروجردی په هغه زمانه کې دا فرصت پیدا کړ چې په نړیواله سویه د اسلام غنی کلتور معرفي کړي او د اسلامي مذهبونو د وخت او نژدتیا لپاره د اسلامي نړۍ د نورو عالمانو او متفکرانو په ملګرتیا سره یو لړ مثبت ګامونه پورته کړي. د آیت الله عظما بروجردی له مهمو اقداماتو څخه د اسلام د عالمانو د مهمو او ارزښتناکو آثارو احیا، د ګڼ شمېر علمي او دیني کتابونو تألیف، د ایران په مختلفو ښارونو کې د جوماتونو جوړولو او همدارنګه د جرمني په هامبورګ کې د جومات جوړولو او د اسلامي انقلاب دارواخات ستر رهبر حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه په شمول د نامتو شاګردانو تربیت ته اشاره کولی شو. پنځه څلوېښت کاله پخوا په داسې یوه ورځ د 1948 میلادي کال د مارچ په 10 نیټه د فلسطین په نیوا کې مځکو کې د یو مول ارز یادم ځکې ورځ په نامه سترې مظاهرې وشوې. د ویلو ده چې د 1950 میلادي کال د اکتوبر په 13 نیټه د نیواکي فلسطین د شمال په جلیل سیمه کې له مځکې څخه د دفاع کانفرانس وشو. د دغه کانفرانس په لومړۍ پریکړه لیک کې ګډون کوونکو د صهیونیست رژیم لخوا د عربو فلسطینیانو د مځکو په نیولو خواشینی څرګنده کړه او دغه کار یې سخت وغانده. دغه کانفرانس تاکید وکړ چې د قدس د غاصب رژیم سیاست د مسلمانو عربو په مورنۍ مځکو کې د هغوی د حقوقو خلاف دی او صهیونیست رژیم په ډاګه د بشري حقوقو منشور د ډیموکراسۍ او مساواتو اصول تر پښو لاندې کړي دي. له مځکې څخه د دفاع کانفرانس همدارنګه یوه کمیټې جوړه کړه چې وظیفه یې د کانفرانس د پریکړه لیکونو د اجرا لپاره د ولسي ځواکونو برابرول او منظمول وو. دغه کمیټې د 1948 میلادي کال د مارچ په 6 نیټه د فلسطین د بلدیاتی شوراګانو د شلو تنو مشرانو پښتون سره یو غونډه جوړ کړه او هغه یې لولسی ځواکونو سره له سلام مشورې وروسته د غورز دمځکه د ورځې په توګه وټاکله. هر کال په دغه ورځ د فلسطین او نورو زیاتو اسلامي هیوادونو خلک د یو لړ مراسمو په جوړولو سره د صهیونیست رژیم پراختیا غوښتونکي او غاصبانه سیاستونه غندي.
راغ پسرلے بیا با وطن گل و گلزار شی، بیا با پا وطن کی دا بلبل و چغهار شی، دو خواگ یاران با بیا تواف دا دی گلشن کوی، جوڑ با پوربل باندی دا سرو گل و قطار شی، دا کبل منا دا سهرا لزجر و گلو وی، بیا بشن شالونا غرو رغو باندی آوار شی. دا تهران ریڈیو قدر منو اوریدن کو زم سلامونه ومنه عزیزانو، یو زل بیا تاسو ته د نوروز در رسیدو په مناسبت مبارکی وایو. د ایران په شان د نړۍ په بیلا بیلو سیمو کې د نوروز دستوری لمانځل کیږي. تهران ریڈیو په دغه ورځو کې په دې مناسبت مختلف پروګرامونه جوړ کړي دي او تاسو ته د نړۍ په مختلفو سیمو کې د نوروز دستوری وړاندې کړي دي. په جلال آباد کې د تهران ریډیو خبریال ښاغلی آصف شینواری په ننګرهار ولایت کې او په ټول افغانستان کې د نوروز د دستورو په اړه د کابل پوهنتون استاد ښاغلی ضیاءالرحمن حسرت ته ورغلی دی او له هغوی سره په دې اړه مرکه کړې ده چې په دغه سیمه کې د نوروز دستوری څنګه لمانځل کیږي. راځئ چې د خبرونې په دې برخه کې د هغوی مرکې ته غوږ شو.
ښاغلی ضیاءالرحمن حسرت د کابل پوهنتون د پښتو ژبې او ادبیاتو د څانګې استاد، هماغه چې تاسو هم پوهیږئ ننګرهار کې د پسرلي موسم د افغانستان د نورو سیمو په پرتله مخکې رارسیږي. ستاسو د نظره تاسو هم حتماً څېړنې ترسره کړي په کلتوري مسایلو کې تر ډېره لاس لرئ. دلته کم دودونه چې معمولا په پسرلی کې پالل کیږي ساسو د نظر هغه کم دودونه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه. ننګرهار یا پټوله کې ختیځه سیمه د افغانستان له کلتوري سیمو څخه ده چې دلته بیلابیل کلتوري رواجونه دي، کلتوري دودونه دي، دلته کلتوري ژوند دی چې د هرې ژبې د ویونکو او پټوله کې د پښتنو او د هرې سیمې د اوسیدونکو توپیر هم لري. ځینې دودونه داسې چې په ټوله کې د ټولو اقوامو ترمنځ ګډ دي. په پسرلي کې معمولا خلک د کال پر لومړۍ ورځ دوی وځي تفریح ځایونو ته ځي، هغه تاریخي سیمو ته ځي، هلته تفریح کوي، نه یوازې یوه ورځ، د څو ورځو لپاره. کله چې پسرلي موسم رارسیږي، کله د نوي کال نه وړاندې وي او که د نوي کال پر ورځ وي، دوی هڅه کوي چې شنو ورشوګانو ته ورشي، غرونو ته ورشي، پټویو ته ورشي، پارکونو سیندونو ته ورشي، هلته خپله تفریح کوي. ولې په ټوله کې د کال پر لومړۍ ورځ چې نوروز ده د نوروز پر ورځ دلته مختلف دودونه دي. یو دود دا چې خلک د تفریح لپاره پارکونو ته وځي او تفریح کوي د کورنیو سره چې زنانه او ماشومان هم ورسره وي. دویم دا چې دوی زیارتونو ته ځي. دلته ځینې تاریخي زیارتونه دي چې دوی ځي هغه زیارتونو ته هلته یا هم دعا کوي او یا هم خپله میره په دې زیارتونو کې کوي چې هغه محدود درې څلور زیارته دي په هغه ځایونو کې ځي. د دې تر څنګ هغه ځوانان چې هغوی نامزادان دي یعنی کوژدنې کړي دي هغوی خپلو خسرګنیو کره ځي د خپلې کوژدنې یا نامزادې کره ځي اول ته هغې ته نوروزي وړي یا د نوي کال ډالۍ ورته وړي تحفه ورته وړي. د دې تر څنګ هغه نامزاده یې هم د نوي کال کې په تمه چې نامزاد به یې راځي او دې ته د نوي کال ډالۍ راوړي. دا بل دود دی. د دې تر څنګ ځینې خلک لکه د اختر غوندې دې ورځې ته لباس کوي نوي لباس کوي. دوی هغه که تفریح ته ځي او که خپلو خپلوانو کره ځي دوی په نوي لباس کې ځي. دوی دغه لباس یوازې او یوازې د همدې نوي کال لپاره خلکو ته ښه ښکاره کوي. او دلته یو رواج دا هم ده چې په ځینو سیمو کې یو شمېر خلک بیا د اختر په څېر یو بل کورنیو ته ځي د مبارکۍ لپاره. هلته وچه میوه لکه په اختر کې چې موږ ښکته پورته کوو کاروي داسې په نوي کال کې هم کارول کېږي. مختلف دودونه دي خو په ټوله کې چې حساب پرې کېږي زیارتونو ته ورتګ تفریح ځایونو ته ورتګ او د خپلو خپلوانو نامزادانو کره ورتګ په دې ورځ کې ځانګړی وي.
ستاسو په باور باندې ستاسو تر نظره د دغه دودونو پالل اوس کمرنګه شوي کله هم په خپل حال دي که کمرنګه وي تاسو یې لامل څه بولئ؟
د جنگونو پر مهال لږ تت شوي دي دا دودونه خو له هغې وروسته چې کله کورونایي حالت را نازل شوی دی بیخي تت شوي یعنې لس فیصد یا شل فیصده که وپالل شي. جنگونه مستقیما پر دې باندې اغېز لري ځکه زموږ ډېر تفریح ځایونه چې دی هغه په اطراف کې دي اطراف نام نه دي. د دې تر څنګ ځینې زیارتونه چې دي هغه هم له ښاره وتي دي او هغه ځایونه نام نه دي. خلک بیریږي که هغه ځایونه نام نه دي له جنګي وضعیت نه خلک بیریږي او نه غواړي چې هلته د تفریح لپاره ورشي. درېیمه دا ده چې خلک اکثره چې دوی غواړي په یو ځای کې راټول شي داسې د بمي چاودنو او هدفي وژنو څخه ویریږي نه غواړي چې ډېر ځان را ښکاره کړي دا خپله تاثیر لري. څلورم دا ده چې اقتصادي بېوزلي خپله یو لوی تاغیز ده چې د دې ورځو په لمانځلو یې لري او خلک د دې وسه نه لري چې دوی دا ورځې ولمانځي دا دود وپالي ځکه دا دود هم لږ مصارف لري لګښت لري او چې اقتصاد ښه نه وي دا دود هم نه پالل کېږي. خو کورونایي حالت کې وضعیت داسې ده چې خلک نه غواړي چې یو ځای کې سره راټول شي په مجموعي توګه یو خواړه وکاروي په مجموعي توګه یو ځای کې نږدې نږدې سره کېږي او هم د طبي پلوه دوی منع دي او هم خپله د کلتوري پلوه هم نه غواړي چې په کورونایي حالت کې دوی سره را نږدې شي. تېر کال دا ورځ له سره ونه لمانځل شوه یعنې ټول خلک په کورونو کې قرنټین وو. سږ کال همداسې انګیري چې ګواکې کورونا اوس هم دلته جدي ده او نه غواړي د نوي کال د لمانځلې له امله دوی په کورونا اخته شي. نو تر نورو کلونو دا دودونه ډېر لږ او ډېر تت لمانځل کېږي.
تاسو د جګړې یادونه هم وکړه او د کورونایي چاپېریال یادونه مو هم وکړه چې بله شکه دغه دواړو کلتوري مسایلو او دودونو نمانځنو ته په خپله برخه کې زیان رسولی او په جګړیزو حالاتو کې ډېره ممکن هم نه ده چې دا دودونه وپالل شي. خو دلته په ختیځه حوزه کې ځینې دودونه داسې هم شته چې که هغه وپالل شي نو د سولې په راوستو کې یا د جګړې په کمولو کې هم بېله شکه رول لري. ستاسې په نظر مثلا دلته موږ د تیږې ایښودلو یا د جرګې مرکې د ننواتو دودونه لرو که دا وپالل شي فکر نه کوئ چې د جګړې په راکمولو یا د سولې په راوستو کې رول مهم دی؟
او پرته له شکه ځینې دودونه موږ په پښتني ټولنه کې لرو چې هغه د جګړې په راکمولو کې د جګړې په سړولو کې رول لري امن ته ډېر اغېزناک دي. ولیکن دلته جګړې اغېز د جګړې زاویه یا د جګړې ادرس یا د جګړې روحیه یا انګیزه چې هغه لږه متفاوته ده. ځینې نامنۍ چې په سیمو کې د قومونو ترمنځ د کورنیو ترمنځ د هغې په راکمولو کې د دې دودونو خورا ډېر اغېز دی. ولیکن روانه عمومي جګړه چې ده دا چون برخه چې دا دومره لویه ده او انګیزه یې دومره بدله ده چې د دې دودونو وسپ دې نه رسیږي او د هغې په سړولو کې ممکن د هیوادونو ممکن د لوی احزابو یا د لویو څیرو ونډه ډېره بارزه وي، ولیکن هغه وړې جګړې چې د قومونو ترمنځ کېږي، د کورنیو ترمنځ کېږي، د اشخاصو ترمنځ کېږي، دا دودونه پرته له شکه چې د هغې په سړولو له منځه وړلو کې او په صلح کې د دوی ترمنځ بیخي ګټه ورته ممیده شو.
د پوستکي د ګونزو په اړه لاري چاري د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو لا کوهات نه زموږ یو ورور عظمت خان پوښتنه کړې وه چې د مخ د ګونځو په اړه ورته معلومات ورکړو او ویټامین سي فومات پیدا کیږي او کنه. د خبرونې په دې برخه کې به پوستکي د ګونځو په اړه در سره په یو ځانګړي مطلب کې وشغېږو، په دې هیله چې تر د پاتې کېدو فرصت ولرئ. عزیزانو، دغه مطلب هم زه فاطمې تاسو ته وړاندې کوم، هیله ده چې د توجه او استفادې وړ مو وګرځي. دوستانو، د انسان پوستکی له دې عمله چې له بیرونی محیط سره په مستقیم ډول په تماس کې دی د وجود یو ډیر زیانموندونکی غړی حسابېږي. همداراز د پوستکي د تخریش او تخریب عوامل کله کله د بدن دننه هم وي، لکه د یو شمیر دانو او پوستي حساسیتونو راڅرګندېدنه. غواړو د پوستکي د عامو ستونزو په اړه لنډ معلومات تاسو ته وړاندې کړو. د پوستکي جوش یا ځوانکۍ، دا تر ډیره د نوې ځوانۍ په موسم کې راڅرګندېږي او لامل یې هم دا دی چې کله د اندروژن په نوم جنسي غدې په بدن کې فعال شي او نارینه هورمونونه تولید کړي، دا د هورمونونه په پخپله په پوستکي کې د غوړو د زیاتوالي لامل ګرځي. اوس نو د پوستکي پاسنۍ برخه د هغو میکروبونو د ودې او فعالیت لامل ګرځي چې په عادي ډول په پوستکي کې موجود وي، چې د ځوانکو جوش او خارشت لامل ګرځي او که موږ وشکوو ځای پاتې کېږي. کله کله دا ځوانکۍ دومره ژورې او عمیقې وي چې د مترومو دانو په څیر راڅرګندېږي. او همداراز یو شمیر نور عوامل لکه مخامخ لمر، د هوا یخنی او ګرمي هم د ځوانکو لامل کېږي. ډاکتران وایي که په دې سن کې د خپل پوستکي ته پاملرنه ونه کړو نو شایې په ستونزو اخته شو. هغه میرمنې او ځوانان چې ډېرې ځوانکۍ لري باید د شپې تر څملاستو وړاندې خپل مخ په صابون په تېره بیا کاپتوس نوم صابون کې ووینځي او بیا یې د الکوهولو په پد یا پنبه چې په الکوهولو لړل شوي وي پاک کړي. د دې لپاره یو شمیر درمل هم ورکول کیږي، خو د ډاکټر تر څارنې لاندې خوړل کیږي. یو شمیر ډاکتران وایي چې د نکریزو پاڼې باید د نارنج په اوبو لمدې شي او بیا په ځوانکو د څو ساعتونو لپاره کیښودل شي، خو دا چاره پوستکی ډیر حساسوي، نو ځکه باید لمر ته د ګرځېدو پر مهال له لمر ضد کرمونه څخه کار واخیستل شي. باید ووایو چې د ځوانکو داغونه اوس د پوستکي د پاکولو له لارې د لرې کېدو قابلیت لري. یو شمیر مېرمنې په خپل پوستکي د زایدو ویښتو له امله شکایت لري. علت یې په مېرمنو کې د نارینهو هورمونونو افراز دی. کله کله دا افراز ډیر زیات وي چې بیا نو د هیروسیزم په نوم یادیږي. البته په ښځینو کې نارینه و هورمونونه یوه اندازه افرازیږي چې دا عادي ده، خو کله کله دا تر معمولی حد ډیر افرازیږي چې ستونزې رامنځته کوي. که ستونزه ډیره وي نو دا ویښته په لایزر د لرې کېدو وړ دي. بله خبره د پوستکي حساسیتونه دي. ځینې مېرمنې له صابون او نورو موادو سره حساسیت لري. که حساسیت ډیر نه وي د حساسیت ضد کرمونو سره تداوي کیږي، او که شدید وي د حساسیت ضد درمل هم ورکول کیږي. خو مهمه دا ده چې ځانونه له هغو موادو وساتو چې بدن مو حساسیت ورسره لري، ځکه حساسیتونه ورو ورو ډیر کیږي. او حساسې مېرمنې باید د لوښو او کالیو د وینځلو پر وخت کې دستکشونو استفاده وکړي. دوستانو، د پوستکي په لاندنۍ برخه کې ګڼ رشتهیي پروټینونه موجود دي چې د پوست د محکمیت او قوام لامل کیږي. د دې پروټینونو دوه مهمې کلاژن او الاسټین نومیږي. دا پروټینونه وخت په وخت نوي کیږي چې پوستکي ځوان وساتي. د دې پروټینونو د جوړښت او ترمیم لپاره ویټامین سی مهم رول لري، سره لدې چې د عمر په تیریدو او زړیدو سره په ټولو انسانانو کې دا پروټینونه د خپل بیا ترمیم خاصیت له لاسه ورکوي، پوستکي زړیږي او ګونځي کوي، خو دا هم په ټولو انسانانو کې یو شان نه وي. د لمر له شوا سره مستقیم تماس، وراثت، غذایی رژیم، محیطی شرایط او له خپل پوستکي د مراقبت کچه د پوستکي په ځوان پاتې کېدو په مستقیم ډول اغیزې لري. همداراز ډاکتران وایي د سګریټو څکولو او د مخدره موادو استعمال هم د پوستکي په زر ګونځي کېدو کې مهم رول لري. روحي او رواني ستونزې هم د پوستکي د ګونځي کېدو یو بل مهم عامل بلل کیږي. ډاکتران وایي وړاندې تر دې چې په پوستکي کې مو ګونځې پیدا شي، باید د ګونځو له راپیدا کېدو مخنیوی وکړو. اول خو د پوستکي د دوو پروټینونو کلاژن او الاسټین د تولید زیاتول دي. غذایي رژیم مهم رول لري. باید په غذایي موادو کې مو د نورو ټولو اړینو توکو ترڅنګ په کافي اندازه نباتي او حیواني پروټین موجود وي. لکه څنګه چې ویټامین سی او ویټامین ای د پوستکي په ځوان ساتلو کې مهم رول لري، نو باید زموږ غذایي رژیم د نورو ټولو ویټامینونو ترڅنګ په کافي اندازه دا ویټامینونه هم ولري. زموږ او تاسو په محیط کې په تیره بیا په مېرمنو کې یوه غلطه پدیده شته، او هغوی فکر کوي چې تروه خواړه او میوې باید ونه خوري، ځکه د بدن د دردونو لامل ګرځي. په همدې اساس ناروغانو ته هم ویټامین سي لرونکي میوې نه ورکوي. یو شمیر خو بیخی وران دیزی او ناروغانو ته هیچ کومه تازه میوه نه ورکوي چې دا ډیری غلط کار دی او ډیر یو غلط رواج دی. ویټامین سی چې تر ډیره په ترشو او تروو میوو کې شته نه یوازې بدن ورته اړتیا لري بلکې د ناروغانو د زخمونو او ناروغیو په ژر ښه کېده او د بدن د مقاومت په لوړېدا کې مهم رول لري. نو باید ناروغانو هر کومو میوو ته یې چې زړه کېږي ورته ورکړو او په دې پوه شو چې میوه په تیره بیا تازه میوه بدن ته ډیره ګټه لري او تاوان نه لري. د لمر له مخامخېدو وړانګو باید ځان وساتو. که مجبور وو دا امکان تر حده خپل مخ د سیوري لرونکو خولیو عینکو ماسکونو او یا چترۍ په وسیله وپوښو. د لمر ضد کریمونو څخه هم استفاده هیر نه کړو. دوستان و ځینې کسان ګومان کوي چې که د لمر ضد کریم استعمال کړي نو کولی شي چې په ډاډه زړه لمر ته وګرځي، خو دا سمه نه ده. د لمر ضد هیڅ کوم کریم سل په سله په پوستکي د لمر د مستقیم لګېدا د اضرارو مخنیوي نشي کولای. یو شمیر کریمونه شته چې د پوستکي د کلاژن او الاستین پروتونونو تولید تحریکوي چې دا هم د پوستکي د ګونځو په مخنیوي کې مهم رول لري. د پوستکي ډاکتران یو شمیر ناروغانو ته د پوستکي د یوې لایې لري کول توصیه کوي چې دا په خپله د پوستکي د پروتینونو د تحریک لامل ګرځي. یو شمیر ډاکتران عضلات بې حرکت کوي، د مثال په ډول د سترګو شاوخوا او په ټنډه کې بوتاکس تزریقوي چې دا د عضلاتو او پوستکي د اوږده مهال لپاره د بې حرکت کېده او د ګونځو د مخنیوي لامل کیږي. ځینې ډاکتران د پوستکي د ګونځو برخې ته همدا کولاژن پروتین په موضوعي ډول تزریقوي، خو ډیر ځله دا د حساسیت لامل کیږي نو ځکه ډیر کارندوالی نه لري. زموږ ګران ملګري پوښتنه کړې وه چې په ایران کې د ویټامین سی کریم موندل کیږي او کنه. باید ووایو څومره چې زیات معلومات لرم، په خاص ډول د ویټامین سی کریمونه او فومادونه نشته، خو په ترکیبي پومادونو کې ویټامین سی هم شته. د بیلابیلو کمپنیو والا شته چې د پوستکي د ځوان ساتلو او د ګونځو د لرې کولو په موخه استعمالیږي. د پوستکي د ګونځې کېده یو مهم لامل هم د ډول ډول آرایشي او د دواګانو کریمونو او پوډرو استعمال دی. ډیری دا مواد ګڼ کیمیاوي مضر ترکیبات لري چې د اوږده مهال لپاره مصرف پوستکی ګونځي کوي، رنګ یې بدلون کوي، زیرش کوي او کله کله خو تر دې هم د زیاتو اعراضو او د پوستکي د ناروغیو سبب ګرځي. ډاکتران وایي د هغو میرمنو پوستکی ځوان پاته کیږي چې د ځان جوړولو او آرایش دواګانې ډیر نوي مصرف کړي او طبیعي عادي پوستکي ولري. ډاکتران وایي که ډیر ضرورت نوی آرایش مکوئ او که بیا آرایش کوئ له عادي موادو کار واخلئ، کوم چې عادي غوړ ویټامینونه او پروتین لري او نور کیمیاوي مواد نه لري. د بدن د اوبو کمښت هم په پوستکي کې د ګونځو د راپیدا کېدو یو لامل دی. کوم کسان چې کافي اوبه او نور مایعات نه څښي نو تر نورو وړاندې په پوستکي کې ګونځې راپیدا کیږي. هغه میرمنې چې په غذایي موادو کې له سابو، ترکاریو او میوو ډیره ګټه اخلي پوستکی هم سالم او ځوان پاتې کیږي. د کافین ډیر استعمال هم د ګونځو یو بل لامل دی. د کافین یو مهمه سرچینه چای دی. د دې چای څخل او د ټینګ او تیز چای څخل د پوستکي ګونځې رامنځته کوي. په تیره بیا د تور چای په شنه چای کې د کافینو اندازه هم کمه ده او نورې ګټې هم لري، خو هیڅ شی هم باید تر حد ډیر ونه خوړل شي. د انسان د شخصیت تزاور هم په ګونځو رامنځته کېدو کې مهم دی. هغه کسان چې ډیر خاندي، هغه چې لمر ته سترګې نشي نیولی او له نور سره حساسیت لري، او هغه چې د خبرو پر مهال سترګې او ریزی هم شوروي او یا یې په خاص ډول نیسي، په هغه ځایونو کې ګونځې راپیدا کېږي. هغه میرمنې چې د او شونډو په شاوخوا خط وباسي، په همدې ځایونو کې د ګونځو د رامنځته کېدا باعث هم کیدلی شي. په پرمختللو هیوادونو کې د پوستکي ګونځې د لایزر او پلاستیکي جراحۍ په وسیله لرې کېږي، چې په دې سره پوستکی د څو کلونو لپاره له ګونځو پاکېږي. په دې رودې سره د مخ، سینو، خیټې او نور بدن فورم او شکل بدلون مومي او ځوان ښکاري. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د دغه روغتیایی پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. هیله کوو چې هغه قدرمن ورور او نور هغه کسان چې د دغه مطلب په اړه زموږ څخه پوښتنه کړې وه خپل ځوابونه اخیستلی وي، نو هاو ځینې استفاده هم وکړي. نو په همدې ځای زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. د خدای په امان.
د تهران رادیو مینوالو، په همدې سره زموږ د یو ساعت خبرونه هم پای ته رسی. خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرئ، نو په هر ځای کې او هر وخت زموږ ژوندې خبرونه، د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکې او داسې نور پروګرامونه اوریدلی او لوستلی شئ، چې اډرس یې د parstoday.com/ps. نو تر بل خبرونې خپل کوربه عبدالمجید دوراني ته اجازه ورکړئ. د خدای پامان.